دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې به افغانستان ته دغه هیواد د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د لیدنو په اړه واوري. زه اجمل تورمان یم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړی دي. په فرانسې کې یو افغان پناه غوښتونکی یو سړی په چړې وژلې او څو نورې ټپیان کړې دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 3 کلن جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکېل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د طالبانو سره د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلي. ښاغلی صدیقي وایي د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پولي قمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 6 کسان ووژل شول. نن د ګردیز خار حوزوي روغتون ته نږدې یو ځانمرګي چاودنه شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پکتیا د چارواکو د خولې وایي چې بریدګر هدف ته له رسېدو مخکې پیژندل شوی او کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولي. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرګ شوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړوی وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه راپارولي. تحقیق کوونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو وژني تر حد زیات چرس څکولی وه. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماسپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې کړې وه یو تن وژلې او 8 تنه نور ټپیان کړي. څارنوال نیکولاس ژاکې کې پرون په لیون کې یو کانفرنس ته وویل دغه کس عامو سوابقو له مخې 2 هویتونه لري او د زیږیدنې 3 نیټې لري. دا 2 ټپیانو له ډلې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر وه خو د دوی صحي وصیت جدي نه دی بلل شوی. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسي حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او موږ بله شک پرته خپلو هغو دوستانو سره چې له موږ سره په سختو شرایطو کې درېدلي ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا ارداکیان هم شامل دی. نوموړی د ایران او د روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه نوموړی به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم وغږېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د می په میاشت کې له دې اتومي تړون ووت او په ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په زغم ټینګار کړی. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پونتون محصلانو چې دغه بې رهبره غورځنګ د ملا تیر جوړوي د دوبي تر رخصتۍ وروسته د دوو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړي. دوی لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼې ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. پوټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل شوي دي. اعتراض په هغه غوښتنې سره پیل شو چې حکومت د هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په ضمن کې په دغه سیمه کې چې چین کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د خلکو په ویناو کې به هم واوري چې له جنگ ستړي او د سولې غوښتونکي دي.
صلح خو ډېره ښه ده چې راځي ځکه زموږ په ملک کې دومره یې توې سولې بيخي به حد بیا نه دي.
دا به هم درته وړاندې کړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. نور مطالب هم شته په بهرنیو موضوعاتو کې. بواورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیګا کابل ته رسیدلی او لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. ټاکل شوی چې نن هم د ولسمشر غنی سره وګوري. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د کابل په سټډیو کې دی. وصال صاحب که مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات راکړي چې ښاغلی خلیلزاد بیګا له ولسمشر سره او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کړي دي.
ډېر زیات مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته له دوحې څخه کابل ته راورسېد او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیده کاته وکړل. ارګ ویلي دي چې دواړو لوریو په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو پرمختګونو او هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي. د ارګ په خبره ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد نن هم د ولسمشر په ګډون د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د خپلو فعالیتونو معلومات شریک کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری از ریډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی او ښاغلی خلیلزاد ترمنځ د تیرې شپې په لیدنه کې خبرې شوې دي. نن به په جزئیاتو بحث او خبرې وشي.
خب اون مسئله بسیار ابتدایی بوده که امیال اونا قابل تذکر نیستن و اون مسئله است که بین از اونا صحبت شده. یعنی بیشتر مسئله که باید رسانه ایش و ما سرش صحبت خواد کردیم در مجلس امروز تشکیل داده میشه و آل پیش از وقت است و پیش از این که ما خوب صحیح از تمام جریانات یک دفعه آگاهی کامل پیدا کنیم باز بعد از دوره باشیم.
پمدی حال کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ویل دي چې نن سهار د اجرایه رئیس او ډاکټر عبدالله او د شند خغلی خلیلزاد ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. د پداسیال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر 1 پای ته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلو چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړې ده چې د موافقې متن هم وروسته شوی ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلی دي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغانستان کشالۍ د سوله ییز حل په درشل کې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي. بلې تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه وصال صاحب. قدرمنو اوریدونکو محمد وصل وصالو چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې په اړه راپور وړاندې کولو. د سیاسي چارو افغان څېړونکو وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجي سید داوود آزادی رادیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. لنموړي سره زموږ همکار ناجی ساپي مرکه کړې او په سر کې تری پختلې چې خاغلی خلیزاد دا ځل له کوم پیغام سره کابل ته راغلی دی.
ما پان باندې فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پریکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې دا غي په جزئیاتو په ټول تخنیکی مسایلو غنی سره او عبدالله سره په خبرې کړې دي او دوی سره په تبادل د افکارو کړې دي چې اندغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغه سره په هر لحاظ بحث پی کړي، لکه اوربان یا د اسکر وته او دا غي په پایله کې په افغانستان کې څه پیښیږي نه پیښیږي. هغه دویمه مسله تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتمن دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غني او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادګي ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي دا غي په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو تکینی.
ساسی په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې پرانا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ساسي په نظر افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره ښه پوځي او درنه پښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نوو رسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وتو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسینو سره پرې خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو په حاجی سید داوود تو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
ټاکل شوې چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر رزاق داود کابل ته راشي. د افغانستان د متشبثینو د عالي بورد مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د افغان او پاکستانی سوداګرو له دوه ورځنۍ ناستې وروسته وشوه.
پر هغه دین تعرفو باندې خبرې وشوې. دوی باید فشار وارد کړي خپل پر دولت باندې. کوم مشکلات چې موجود دي، زموږ د ویزې مشکل موجود و. د ویزې په مورد کې تاجران د ترانزیت ترانسپورت په هکله، خصوصا د بنادرو په هکله، واګاو په دې کراچي بازار کې دا مشکلات دوی پر دولت د دولت خلک هم ناست و، فشار به واردوي.
نوموړي وویل په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې د سوداګرو د تعرفو د بیو د راټیټېدو په کراچۍ بندر کې د ستونزو په هوارولو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې وشوې. دغه ناسته دوه ورځې مخکې په پاکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د حساب ورکولو نوی معلوماتي سیستم جوړ کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری وایي د دغه پروژې په پرانیستو سره به په دغه وزارت کې د روڼتیا او حساب ورکولو ښه فرصتونه برابر شي. ښاغلی یاري چې تېره ورځې د دغه سیستم د معرفي کولو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دغه سیستم له لارې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې سیستم ته دننه شي او د پروژو په اړه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي. دوی په دغه سیستم کې په ترانسپورت وزارت پورې اړوند ټولې پروژې ځای پر ځای شوي او خلک ورته په ډېرې اسانۍ سره لاسرسی لري. نوموړي وویل چې د شفافیت د رامنځته کولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې دا یو اړین ګام دی چې پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګوندې د زیاتو پروژو د پلي کولو پر مهال ډېری پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ ولس پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ لس پوله، یو اماراتي درهم 20 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1000 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 496 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ 80 پوله.
اوس هم د انتخابات په لور. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. د دغه کمیسیون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نه تر اوسه د خلکو لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو له لوري د یو بل په وړاندې 49 شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روان خبرې خلک د انتخاباتي بهیر په اړه زړه نازړه کړي. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 49 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 49 شکایتونه درج شوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج شوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداري ورکړل سوی وو. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کشیری وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي. نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په شپږمه پیل او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره سي.
په انتخاباتو کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د سیاسي جریانونو یو شمیر مسؤلین وایي چې د رایې اچونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایې ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نومونه دي. دوی همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایې صندوقونه د یو ځانګړي کاندید په ګټه ډک شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې چې د رایې ورکوونکي په غږ سره پیدا کی.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج ده. عابد وایي د کمیسیون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څه وخت کې دا سایټ اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس نمبر از ماس. اگر قسم بروسر عملی بس از قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته وویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نومونه درج شوي چې کمیسیون یې په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نومونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او در ملک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوې، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رایه نه سي ورکولای.
د دغو اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رایه چونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رایه چونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عموم کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسیون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اردوي.
د رای چونې ټولې پاڼې د رای ورکوونکو د نوملړ په اساس په ولایتونو کې د رای مرکزونو او محلونو ته لیږدول سوي. له بایومیټریک دستګاو استفاده کیږي، د رای ورکوونکو فزیکي حضور مشخص کوي، له خیالي او هوایي رایو نه مخنیوی کیږي. له دې سره په خوا کې د رایو په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو اداګانې بې اساسه دي. د دغه کمیسیون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي.
واصل وصال آزادی رادیو کابل.
او سم یو بهرنی موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو له خپل روسي سیال سره پر دواړه خیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. تمه ده چې په دې کتنه کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر بحثونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی او دا شیبارا سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب، مهرباني وکړئ ووایئ چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې تمرکز به تر ډیره پر کومو مسایلو وي؟
مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې له روسي چارواکو سره به د دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان او سوریه په ګډون د سیمه ییزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماریا زخارو تیره اونۍ ویلي وو چې ظریف به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. زخارو ویلي و چې په دې بحثونو کې به د یمن جګړه او له روسیې سره د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو مسایل هم شامل وي. البته جواد ظریف د هغه پلاوی مشري کوي چې د ایران او روسیې د اقتصادي کمیسیون مشر او د انرژي وزیر رضا اردکانیان همغړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې سیاسي حالات کړکیچن دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د لبنان په شاوخوا کې هم له څو نیو رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته نږدې کړي دي. نو تورمن صاحب، د ټولو پرمختګونو ته په پام سره تمه ده چې له لاوروف سره د ظریف بحثونه به تر ډیره د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته پر رامنځته شوي کړکیچ متمرکز وي.
بله، تکل صاحب، بله پوښتنه هغه ده چې د ایران او روسیې اړیکې تل ډیر نږدې پاتې شوي. دا سفر به د دوی ترمنځ چې دواړه د لویدي سیالان دي نور هم نږدېوالی راولي که څنګه؟
جواد ظریف نن مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې درېدلی. هغه ویل ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول ځانګړی چلند وکړي. البته په عین حال کې داسې هڅې هم روانې دي چې د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اوسنۍ تریخوالی او کړکیچ له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅې پیل کړي دي چې د دواړو ترمنځ منځګړتوب وکړي، یعنې د ایران او امریکا ترمنځ. ماکرون ورمه شپه له روحاني سره پر ټلیفون هم خبرې وکړې او په دې اړه یې بحث ورسره وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماکرون په دې خبرو کې پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیان دي په یمن کې د جګړې ختمولو ته د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي، او وایي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي.
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو احمد تکل، او په دې اړه معلومات را کول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو له خپل روسي سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او ترنور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د چوتنو کابل خاریانو نظر د سولې په اړه وګورو چې دوی د سولې په اړه څه نسل لري.
ستاسو له پیغامونو ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مختار د ساحد خستای سره په تماس کې یم. دلته دا غنم داسې ګران دي، دا اوړه داسې ګران دي، سر خلاص یو پارسل لسمنۍ دوه سوه کالداري لا هم مخ په کور ته روان دي. زما د مقاماتو څخه هیله ده چې غریب خلک بیخي ډېر دي، هغه خلک چې رانشي او پخوري هغه چې په خپله کشته کې مځکې لري هغه خو لا خیر، په هر صورت دا چې رانشي سر خلاص او خوري دا بیخي ډېر خلک دي، غریب دي، مسکنان دي، کار نشته. زما د مقامات څخه هیله ده چې دا وړو د غنمو قیمتو نرخ ته توجه وکړي جدي، تر څو دا پرې نږدي چې لوړ ولاړ شي په نورو ولایتو ته یا بل ملک ته چې پاکستان دی هغه ته ځي. دا زموږ د غریبو خلکو ډېر تاوان دی، موږ یې نه شو برابرولی. باید چې د غنمو په نرخ باندې دولت توجه وکړي چې ګران نه شي.
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د آزادې اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. باد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کومه امریکا وځي، آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس